دوباره در خدمت خواهیم بود وقتی خوش به شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه. لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو لوړ پوړي جنرال د چهارشنبه پر ورځ منلی چې امریکا په افغانستان کې شل کلن جنگ بایللی دی. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی د ولسی جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل دا ښکاره ده او موږ ټولو ته څرګنده ده چې د افغانستان جنگ په هغو شرایطو چې موږ غوښتل ختم نه سو او طالبان په کابل واکمن شول. جنرال میلی د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو راایستل او د کابل څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ګډوډیو په اړه وویل دغه جنگ یو ستراتیژیک ناکامي وه. هغه وویل چې دغه جنگ په شلو ورځو او یا شلو میاستو کې نه دی بدل شوی. جنرال میلی چې د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پوځي سلاکار هم دی او په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي حضور د ختمولو امر ورکړ، زیاته کړه دا د ستراتیژیکو پریکړو د لړیو ګډ اغېز و چې له پایلې راسي سوي. جنرال میلی د امریکا د ماتې په اړه د ځینو فاکټرونو لیست بیان کړی چې دا هم پکښې و چې په افغانستان د حملې وروسته امریکا په 2001 کال کې هغه فرصت د لاسه ورکړ چې د القاعده د ډلې مشر اسامه بن لادن په تور بورو کې ونیسي او یا ووژني. هغه دغه راز په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل یادونه هم وکړه چې له وجې د امریکا توجه له افغانستان څخه عراق ته واوښته. او دغه راز ویل چې امریکا پاکستان چې طالبانو پکښې پټنځایونه درلودل په اغېزمنه توګه یې معامله ورسره ونه کړه او څو کاله له مخې سلاکاران د افغانستان څخه راوستل. د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت چې کله د طالبانو سره موافقه وکړه نو جمهور رئیس جو بایدن د تیر اپریل په میاشت کې امر جاری کړ چې د اگست تر 1 پوري د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو درایستلو بهیر مکمل کړي. د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو ګوند د سناتورانو یوې 22 کسیز ډلې د یوې طرحې وړاندیز کړي چې په افغانستان کې پر طالبانو او په ټولو هغو هیوادونو باندې چې دغه ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګول شي. په دغه وړاندیز سوي طرح کې چې د ترهګرۍ سره د مبارزې قانون د افغانستان څارنه او ځواب ویناو نومول شوي، طالبان پکښې په ترهګرۍ د مخدره موادو په قاچاق او د بشري حقوقو په سرغړونو تورن شوي دي. په دې طرح کې دا هم راغلي چې متحده ایالات باید د طالبانو هیڅ غړی په متحده ایالاتو او یا ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه ونه مني. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالاً پاکستان د بندیزونو د لایې پر وړاندې کولو برګون ښودلی دی. فواد چودري د هڅه د هند تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابېدو په هدف مطرح کیږي. ښاغلی چودري زیاتوي زهیر لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي او موږ له امریکا سره له نږدې کار کوو او په ځیرې څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې سوي لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بارانیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه سوي ده. شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د افغانستان په وضعیت فوق العاده غونډه کوي. د ایټالیا مشر ماریو ډراګي د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه به په دې هڅه راتلونکي میاست په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره غونډه کوي. هغه زیاته کړه موږ غواړو چې دا وګورو چې شل ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه ګډ هدف لري او کنه. روم چې اوس مهال د جیشل هیوادونو مشري کوي د افغان بوران پاړه باس د نړیوال کولو هڅه کوي او کوشش کوي چې په دې باس کې چین او روسیه هم شامل کړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د رويټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې د خاص مجلس د اکتوبر په 12مه جوړیږي. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دریګي چهارشنبه ویل ایټالیا چې سکل د همدغه شل ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د کلنی مجلس کوربه ده، د مخه کډونوالو هیوادونو ته خبر ورکړی چې د افغانستان په بحران به هم ځانګړی مجلس ولري.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریه د جنگ پاړه خپل درې ساعته ملاقات غټور او مفید بدللی دی. د دوړو مشران ترمنځ دغه ملاقات ورسته له 300 سوي. شغری پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په تفریحي شهر سوچي کې د شغری اردوغان کوربه او د ماسکاو او انکری اختلافات ته په اشاره وویل مذاکرات کله ناکله ستونزمن وي خو په پای کې مثبت نتیجه ورکوي. د روسیې ولسمشر وویل چې دوړو هیوادونو دوړو خواو ته د مطلوبې روغې جوړې مندل زده کړې دي. رجب طیب اردوغان چې تل د خپل روسي سیال سره لیدنه کتنه کوي وویل چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د روسي او د ترکیې د ټینګ وړوکو ساتل د دواړو هیوادونو لپاره ګټه رامنځته کوي. په دې وروستیو کلونو کې روسیا او ترکیه د سوریې د جګړې په دوو مخالفو قطبونو کې ولاړ وو. مسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او انکرې د بشار الاسد مخالفینو ملاتړ کاوه. چارواکو ویلي چې نامعلومو کسانو د چهارشنبې په ورځ د بنگلاديش په کاکس بازار کې موجود د ماجرینو په کمپ کې د رونګیانو یو مشر وژلی دی. د پولیسو ویان رفیق الاسلام اژانس فرانس پرس ته وویل چې د ماښام د لمانځه وروسته شاوخوا په 2 بجو محیب الله د خپل دفتر د باندې د ماجرینو د مشرانو سره خبرې کولې چې څلورو کسانو پر حمله او ډزې وکړې. هغه وویل چې پولیس او امنیتي ځواکونه چې په بنگلاديش کې د څلور دیشو رونګیانو د کمپونو د امنیت ډاډ ورکوي اوس یې امنیت نور هم ټینګ کړی او سلګونه نور پولیس یې ځای پر ځای کړی دي. هغه دا هم وویل چې تر اوسه د دې حمله په تړاو څوک نه دی نیول شوی. د پولیسو ویان وویل چې موږ په سیمه کې چاپی وو او محیب الله پولیسو ته هغه ته د کم ډول خطر په اړه څه نه ویلي. تر اوسه هیڅ کوم چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکه لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خلومړی به دا رپورت واوري چې طالبان د لنمحالې مودې لپاره د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی نافذوي. د چارو کارپوهان وایي چې د حکومتي تشکیلاتو لمخه د تیر اساسي قانون په پرتله د پخواني پادشاه د دورې اساسي قانون د طالبانو د اوسني نظام سره ډیر نږدې والی لري. خودی وایي طالبان باید په رسمي ډول دا اعلان کړي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د افغانستان د اسلامي امارت دلی وزارت سرپرست ویلي چې د موقت دورې لپاره به د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي نافذ کړي. دلی وزارت د رسمي فیسبوک پاڼې د راپور له مخې دغه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شریع په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې ویلي چې دوی هغه نړیوال قوانینو او سندونو ته چې د شریعت او اسلامي امارت له اصول سره په ټکر کې دي هم ورته درناوی کوي. د سیاسي چارو یو کارپو شهزاد مسعود د طالبانو د اسلامي امارت د دې پریکړه هر کله
اوس په یو خلا کې دوی مخامخ دي او خلا سره د چوز د پخواني پاچا د وخت قانون دوی وایي چې د موقت وخت لپاره به دا قابل اجرایی د ډیره خبره ده. حداقل ملت به یو سکون ور په برخه شي او دا خبره ده چې په دې قانون کې خو هغه در رنګ ملي بیرغ هم د قانون د یو برخه ده هغه پکې تصویب شوی ده. نو فکر کوم چې هغه مسله به هم سره حل شي. زه خو هر کلی کوم مشروط په دې باندې چې دا رسمان د بهرنی چارو وزارت له خوا یا د هر د خانه د رئیس الوزراء د اعلان وکړي چې دا خانه قانون به موږ د پاچا د وخت په لای کوو نور خلکو ته به یو سکون تر پلاس ورشي او خلک به پوه شي چې اوس حداقل دلته یو قانون شته چې د قانون د مخه به دوی اجرات وکړي.
د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون یو لس پسلونه او یو سلطیش دی لري چې په دیارلس او درې څلوېښتم لمریز کال کې ناپېښ شوی و. له دغه قانون څخه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د انتقالي دورې پر مهال هم د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو پورې د لنډ مهال لپاره استفاده شوې وه. د افغانستان د تیر اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د تصویب د کمیسیون غړی او د خوست پخواني والی محمد صدیق پټمن وایي چې د اسلامي جمهوریت اساسي قانون شاوخوا 50% مواد د پخواني پاشا د اساسي قانون څخه اخیستل شوی و.
منتها ځنې سماونه چې شوی وي هغه سماونه یاد وختونه او یاد چارواکو تقاضا ویني ولی د حکومتداري په لحاظ باندې د دیموکراسي د لسیزي یا د 1970 کال اساسي قانون د طالبانو لپاره به تر ده نسبت د 1920 کال اساسي قانون ته. په هغه قانون کې فقهي مسائل داسې راغلي دي چې طالبان کولای شي په اوس مرحله کې تر نه ګټه واخلي او دوی هم د همدغه سیستم وختون کړي. نور مسائل چې په هغه قانون کې دي هم تقریبا په عین شکل ولې الته په آزاد شکل باندې ځکه چې الته مونږ غوښتل دي وي دکتاتوري د مرحله نه د ولسواکۍ مرحله ته لاړ شو. نو هغه سہولتونه ډیر ورکړ شوی دي چې د قواو د تفکیک په لحاظ هم پاغي قانون کې صراحتونه موجود دي، د حکومت د تعریف په لحاظ باندې او د پاجا د صلاحیتونو د په لحاظ باندې هم هغه کې واضح تعریف موجود دي. د 1902 انقال په اساسي قانون کې حکومت تعریف نه لري، فقط یو جمله ورچول شوی ده مخکې قرار ده چې صدر اعظم باید ولر زم پنه لرلو کې، اما فصل کې صرف د رئیس جمهور نوم زیات شوی دی که تاسو ولولئ ډیر تناقضات لري اساسي قانون.
چاریو بل کارپو کازی محمد حسن حکر وی چی دی دا گلی چی د افغانستان اسلامی امره چرواکی له هم د پخوانی پاچا د دوري د قانون اساسی د پولی کیدو پړه سره سلام مشورې کوي.
د ورشه په قانون کې دی لګدا سو چې هغه د تنبان د نوي حکومت د طرز او د دوی د سیستم سره په تناقض کې دی. مثلا د ورشه په قانون کې نظام شاهي او بشاهي مشروطه او په غو نظام کې صدارت او په غو نظام کې پرلمان پاغه نظام کې بیرغ او پاغه نظام کې د نړیوالو حقوقو ته احترام او ژوندتیا او د طالبان په ثنې نظام کې دا ټکی نشته. مجموع کې د ارشاد قانون غنی قانون د سند بشریت سره په کې یو ټکی هم تغییر نشته. دا چې دا خبره یو د نهایي شو چې آیا واقعا د ارشاد قانون به تطبیقیږي، د څومره به د همور ته تعین شي چې څومره وخت لپاره د نوي اساسي قانون د تطبیق جرګه به څو وختونه کیږي، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره به کمیټه څو وختونه کیږي. دا هغه موارد چې وو سړی پیژبنی ور باندې شو کوي او نو تر اوسه پر د ارشه د وخت د قانون د تطبیق موضوع نه هي شوی ده.
طالبانو پر افغانستان د خپل لومړني حکومت پر مهال شرایط ناپیس کړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبانو له واکمنۍ او د امریکا لراوتلو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د امریکا د پوځ مشر او د دفاع وزیر د سنا مجلس ته په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو او د راتلونکو پلانونو په اړه جواب ویلو ته تللی و. چې زموږ همکار احسان الله اریوبزی د دې غونډې غټ ټکر اخیستی چې په ګډه به یې واورو.
د طالبانو له واکمنۍ د امریکا لراوتلو وروسته دا لومړی ځل و چې د امریکا د پوځ مشر او دفاع وزیر سنا جرګې ته په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو او د راتلونکو پلانونو په اړه ځواب وویل. امریکا د اگست په 1 په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه او د تخلیه ماموریت پای ته ورسوه. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن خپل خبرو کې وویل امریکا د افغان پوځ روزنه او تجهیز کې هیڅ کمی پرې نه خوده، خو پای کې ونتونیدل چې افغان ځواکونه جګړې او مقاومت ته راضي کړي.
Staying longer than we did would have Afghanistan
kin uram pat ke dil zumung de khalko da para ba dir khatarnak wa ay aw ham do khalko kashmir ke bay se badlun na wa rawasle che mung la Afghanistan se kharawe astal
charwa ke wa de takhlid mamuriyat patras ke shaw kho yow la kutsali zira kasan la Afghanistan se kha istalidi che de bahranay zokun tarjumanan aw ha kasan pa ke di che fikr ke wi jwande pa khatar ke de 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 gonde ghati pokhtani senator Jim Inhofe rabar si rakli
American people امریکایان د جواب مستحق دي. دا ناورین چې مخنیوي ممکن و څنګه رامنځته شو، امریکایان ولې هلته پرې خودل شو.
دا امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال مايك ميلي ویلي طالبانو د دوه تړون ډیر ژمني نه دی پوره کړی او لا هم ل القاعده شبکې سره نږدې اړیکې لري.
د دوه د تړون لمخه طالبانو ته او امریکا ته اته شرطونه خودل شو. د دوه او شرطونو لړل طالبانو یوازې یو شرط پوره کړی او هغه دا چې پر امریکایي ځواکونه برید نه دی کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان یو ترهګر ډله و او لا هم ده.
د امریکا په سنا کې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر سناتور جک رید د استمایي غونډې په پیل کې وویل په افغانستان کې د امریکا ولسمشرانو د ناسمې تګلارې د امریکا د ماموریت د ناکامۍ لامل شوی.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو نن سبا یو پښتنه داده چې آیا د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتلو د هند او پاکستان ترمنځ د اختلافاتو او لنجو راکمولو کوم مرسته وکړه کنه. په دې اړه جمهور رئیس جو بایدن چې تازه دلته په امریکا کې د هند له صدر اعظم سره لیدنه کړې، د جنوبي آسیا د دوو سیالانو اړیکو ته څه ډول ګوري؟
د هند او امریکا د مشرانو ترمنځ غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی پیر دی. په یو ګډ اعلامیه کې دواړو مشرانو د دې هیوادونو ملګرتیا د ټولې نړۍ د ګټې کار بللی دی.
زه فکر کوم چې تقدیر د نړۍ د دوو سترو ولسواکانو ترمنځ اړیکې داسې لیکلي چې باید نورې هم قوي او نږدې شي، او زما له نظره نړۍ له دې اړیکو څخه ګټه اخیستلی شي.
خو پاکستان بل ډول دی. د دوه څنګ لوریو دښمنو ګاونډیانو پټمی وسلو سنبال هند او له ګډوډیو سره لاس او ګریوان افغانستان ترمنځ راګیر دی. په تیرو څو اونیو کې زرګونه بدحاله افغانان چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له حکومت څخه تښتېدلي په پاکستان کې پناه اخیستې ده. د امریکا د ولسمشر او د هند صدر اعظم ترمنځ د غونډې په درشل کې د پاکستان صدر اعظم په ملګرو ملتونو کې په خپلې وینا کې هم دغه پوښتنې ته اشاره وکړه او امریکا یې د افغانستان د شل کلنې لانجې پر مهال پاکستان ته په زیان رسولو تورن کړه.
د هغه خلکو چې مرستې کړي لکه د ژباړونکو او بل هر چا پاړه چې د هغوی سره د امریکا لخوا د مرستې په تړاو ډېرې اندېښنې موجودې دي. زموږ به څه کېږي؟ یوازینی دلیل چې موږ له ستونزو سره مخ یو دا دی چې موږ په افغانستان کې د جګړې پر مهال د امریکا او ایتلاف سره ملګري شو.
دغه تبصرې ښایي د امریکا او پاکستان او د پاکستان او هند ترمنځ اختلافات لا پسې زیات کړي.
It's clear that the Biden administration has lost
دا روخانه ده چې د بایدن ادارې د پاکستان او د پاکستان د مشرتابه چې امریکا فکر کوي دوه اړخیزه لوبه کړي پاړه نوره حوصله له لاسه ورکړي. دا سه لوبه چې یو خوای ځان د امریکا متحد خودلې وي، خو له بلې خوای په حقیقت کې د امریکا له دښمنانو ملاتړ کولو.
امریکا غږ د سپینې ماڼۍ له ویاند جن ساکي څخه په دې اړه چې وروسته له هغه چې ولسمشر بایدن تیره اونۍ د متحرکې ډیپلوماسۍ د پیلولو ژمنه وکړه، ولې د پاکستان او امریکا مشرانو مخامخ نه دي لیدلي په اړه پوښتنه وکړه.
موږ د امریکا د بندنیو چارو او دفاع وزارتونو او د دولت له نورو کلیدي برخو څخه په لوړه کچه د پاکستان د مشرتابه سره په اړیکه کې یو. ولسمشر تر اوسه له بندنیو مشرانو سره خبرې نه دي کړي او دا یقینا رښتیا ده. خو ولسمشر یو ډله یقینا یو متخصص ډله چې د دغه کار لپاره ګمارل شوی لري.
څنګه چې وایي دومره په لوړه کچه تعامل ښایي موثر هم نه وي.
For the Biden administration,
the Biden د ادارې لخوا عمران خان ته ټلیفون کولو څخه پاړینه توګه غیزمنی پاید نشي ترلاسه کړي. د ولسمشر بایدن او صدر اعظم عمران خان ترمنځ تر اوسه د ټلیفون نکې دو بل عمل دادې چې امریکا له ډیر په خواره هيسي د پاکستان سره اړیکو ته د راکړې ورکړې د اړیکو په سترګه ګوري. زه فکر کوم چې امریکایي چارواکي به د عمران خان او بایدن ترمنځ د ټلیفون کولو لارې ونه غواړي. پاکستان ته یوازې د ټلیفون کولو لارې خوشحالي او یا امتیاز
ورکړي.
شیخ وايي پاکستان یوازې د دې کار یو تعبیر چې د هند سره د امریکا ښې اړیکې دي ولري.
پاکستان په دې لوبه کې هیڅ هم نشي ترلاسه کولای. د هند لوري ته د امریکا ملان یوازې یو معنا لري او هغه د پاکستان پر خلاف تلل دي.
نه هاشیه څخه ورته پکې تو سره داسې ښکاری چې د اړیکو د هند او امریکا له خوا د پاکستان سره په اړیکو کې د یوې بلې دورې انګازې وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې په مارکیټونو کې د خامو تیلو بیه یو دم پورته شوه او هم د سمندري طوفانونو په شمول د مختلفو قدرتي پیښو له امله سږ کال په نړیواله کچه د انرژي اکمالات له سختو ستونزو او کمبود سره مخامخ شوي دي. د اوپک سازمان غړي غونډه کوي چې په دې اړه غور کوي چې آیا تیلو تولید زیات کړي او کنه. لو عمان څخه د امریکا جغ د خبريال دلګاولا درالېجلې رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
په نړۍ کې د انرژي پر اکمالاتو باندې د فشار د زیاتېدو له امله د تیرو دریو کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره سه شنبه په ورځ په نړیوالو مارکیټونو کې د یو بیلر خامو تیلو بیه له اتیاو ډالر نه هم پورته شوه، خو بیا وروسته په تدریجي ډول راکمه شوه. څارونکي وایي د کووېډ 19 د خپرېدو نه وروسته د لګول شوو قیوداتو د نرمۍ او په پراخه پیمانه د کووېډ 19 د واکسینونو د لګولو په سبب هم د خامو تیلو تقاضا په مارکیټ کې زیاته شوې. د سمندري طوفانونو په وجه د خامو تیلو او انرژي د اکمالاتو د اخلال کېدو په سبب هم تقاضا لوړه شوې. د ګولډمن ساکس د ونډو نړیوال شرکت وایي توقع کوي چې د خامو تیلو بیبا فی بیلر د روان 2023 میلادي کال تر پای پورې 90 ډالر ته پورته شي. ځینې څېړونکي په دې باور دي کوم قیودات په نړیوالو سفرونو باندې مخکې لګېدلي وو اوس نرم شوي دي، چې لامل یې د تیلو تقاضا هم زیاته شوې. شاید چې د ایډا په نوم د سمندري طوفان له امله په داخل د متحده ایالاتو څه کال د خامو تیلو د راویستلو کار سوک شي. په لندن کې د کریسټل انرژي تیلو د یو شرکت عمومي رئیس کارول ناخل وایي
I struggle to see how we can have a shortage of supply when you have OPEC plus sitting on several millions of barrels a day of spare capacity.
زه کوشش کوم چې ځان په دې خبر په کوم په داسې حال کې چې د OPEC plus هیوادونه په ملیونونو بلر خام تیل لري په اکمالاتو کې کمبود لکم ځای راغی. OPEC plus کولای شي چې د موجوده کمبود پوره کولو په خاطر د ورځې په ملیونونو بلر تیل مارکیټ ته عرضه کړي. او کله تاریخي نظر د پدیدی ته خپزیر وکتل شي په خوا چې به هر کله د تیلو مارکیټ کې کوم جدي سنځر امن تشوا نو د ذخیره شو تیلو ظرفیت به هم کم شو. وضعیت بدل شوی دی. هغه په خپل خواخ او رغبت په دې اړه پریکړه کولې شي چې خپل ذخیره شوی تیل مارکیټ ته عرضه کړي او کنه. سعودي عربستان، متحده عرب امارات او کویت درې واړه فعلاً له کوم سخت مشکل سره نه دي مخامخ او کوچته وغوړي کولای شي چې په ډېر کم وخت کې پر نړیوال مارکیټ باندې فشار کم کړي. لندن د چټام هاوس د مؤسسې کارپوه نیل کولیام امریکا سره په یو ځانګړې مرکې کې ویل په دې بحث یو مهم تحول داو چې په روان هفته کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک اوسلیوان د سعودي عربستان د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان سره په ریاست کې ملاقات وکړ.
But I would find it really hard to imagine that, you know, given where the price of oil is at the moment and given the OPEC meeting next week, that didn't form.
واقعاً چې دا به زما لپاره د حیرانتیا خبرې په داسې حال کې چې د خامو تیلو به په فوق العاده توګه لوړه شوې ده او د اوپک غړي هوادونه بل هفته غونډه کوي د دواړو ترمنځ په دې اړه مذاکرات نه شوي. دوی به د صارفینو د موجوده ضرورتو د پوره کولو په خاطر هر میاشت د خامو تیلو تولید د 300 میلیونه بلورو په اندازه باندې لوړ کی. د سویډن د یو شخصي بانک د کارپو جولیس بایر په باور په نړۍ کې د طبي غاز د اکمالاتو د کمبود په سبب هم په نړیوال مارکیټ کې د خامو تیلو قضا زیاته شوې ده. جولیس بایر د امریکا د واسټری جرنل رسپانس سره په وی ځنګړی مرکې کې ویل چې د طبي غاز بحران اوس د تیلو مارکیټ ته هم سرایت کړی دی. روسي هم په دې وروستیو وختونو کې اروپا ته د طبي غاز په لګدولو باندې محدودیتونه لګولې دي او اصل مقصد دا دی چې اروپایان مجبور شي چې له روسیې نه اروپا ته د نار سټریم 2 په نوم د طبي غاز د پایپ لاین د غځولو د پروژې سره موافقه وکړي. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونه اوس د ډبر سکرو پر ځای د انرژي د تولید لپاره د طبي غاز نه استفاده کوي. او که په روان ژمي کې په متحده ایالاتو او کاناډا کې ژمی سوړي نو ممکن چې د طبي غاز تقاضا نور هم لوړه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د هغه وخت نه را په دې خوا د اتم کال دی چې د صدر رژیم د دمشق شاوخوا په غوټه کې په خپلو اتباعو باندې د سرین غاز استعمال کړ چې څه باندې 1400 سوریان پکې وژل شول چې په دې کې په سلګونو ماشومان هم وو. په زرګونه نور خلک ټپین شوي وو. دا لومړی تراژیدي نه وه. تیر وخت رژیم په خپلو اتباعو باندې په کیمیاوي وسلو سره حمله کړې وه، مګر په غوطه باندې ډارونکي حمله نړۍ ته ټکان ورک. د بین المللي ټولنې سره د بختیانه وروسته د سوریې حکومت بله میاشت د کیمیاوي وسلو کانوینشن ته ورسېده وې منله چې د کیمیاوي وسلو پروګرام لري او وعده وکړه چې خپل ذخیره لمنځه وړي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د سازمان یا او پی سی ڈبلیو سره په خپل څارنې او د تحقیقاتو په ماموریت کې مرسته کوي، مګر د اسد رژیم د خپل وعدو سره پر سوالو کې ناکام شو. حتی د سوری د اعلان شوی کې میوي وسلو د ذخیره د لمنځه وړلو نه او وروسته د سوری رژیم په پرلپسې توګه کې میوي وسلې د خپل خلکو په خلاف استعمال کړي، او لکه څنګه چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد په تازه وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل، سوری کوشش کوي چې د مستقلو تحقیقاتو په مخ کې د خندونو پاچاولو سره د حساب کتاب ورکولو مخه ونیسي او د او پی سی ډبلیو سره د همکارۍ په کولو سره ناکامه شوې ده. امریکا د او پی سی ډبلیو به طرفه مستقل کار او د دې د تحقیقاتي هیئتونو په کلکه ملاتړ کوي. سفیر گرینفیلد څرګنده کړه چې د تحقیقاتو او تشخیص ټیم په سوری کې د اسد رژیم ته د څلورو جدا کیمیاوي وسلو د حملو نسبت ورکړی دی. دغه پیښې د هغو څلورو کیمیاوي وسلو د حملو نه علاوه دي چې د ملګرو ملتونو د او پی سی ډبلیو د ګډ تحقیقاتي میکانیزم لخوا پخوا د اسد رژیم ته نسبت ورکړی شوی و. سفیر تامس گرینفیلد څرګنده کړه د روسیې په شمول د اسد د رژیم متحدین په پراخه توګه هم غواړي د هغو کوششونو په مخ کې خنډونه واچوي چې حساب کتاب ورکول پیاوړي کړي.
پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.